السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې یو شمیر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت له څه باندې څلور سوه ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولي دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په راروان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پرېکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به څلور سوه زره ټونه د ډبرو سکاره یو ټن په نه زره افغانۍ وپلورل شي. خبر پنه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول او احتیاطي زیرمې د لرلو په مخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانیږي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله په افغانانو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمنی په ختیځ کې یو شمیر کسانو چې ګمان کیږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبری اژانس د راپور له مخې دا برید د درزدن ولایت ته نږدې د باوخن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له پنځو بجو وروسته د هوټل کړکۍ مات تیکړې او ځینو برخو ته اور واچاوه، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د راروانې پنجشنبې په ورځ دې هوټل ته دېرش تنه کډوال راوستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دې هوټل کې د کډوالو د میشتېدنې پلان به اوس هم عملي کیږي که نه. تیره اونۍ په جرمني کې د بالتیک سواحلو ته نږدې د اوکراینی کډوالو یو کمپ هم د اور لګېدنې په پیښه کې ویجاړ شو. چارواکو وویل دا حمله هم د کډوالو د مخالفو ډلو لخوا شوې ده. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه دوه سوه درې پنځوس مظاهره چان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوی دی. اول اسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تاوتریخوالی ځای نه لري. په پرونی برید کې دوه اتیا کلن پیلوسی په ککره، خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډېر ژر به روغ شي. راسره اوسه قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومېدو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه خبرې کوي.
د دې تر څنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد په کابل کې د نننی اعتراض له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو. په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پاتې کېدو امکان په تت کېدو ښکاري.
زموږ هیلې دا وې چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې ښه وځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاشکې دا لوبې نه وای خرابې شوې.
د یوې پښتني انځورګرې هنري اثر د برتانیا د مذهبي ازادیو جایزه وګټله. د دې انځور جادو په څه کې و؟
یو پښتنه جنۍ چې په خپله هیڅ نشي ویلی خو د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي په ایران کې له 2500 زیات کسان د مظاهرو پر مهال وژل شوي. او په وروستۍ برخه کې د سپورت نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د راپورونو برخه راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیرو کرن دکر وای کافغانان لز دکړو محروم ساتل شي هیڅ کله به په بیوزلی او فقر برلاسی نشي. مرمن دکر ترکیه ته د سفر پر مهال او هلته له یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته ویل د اوسنی وضعیت په اړه د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. د راپورونو له مخې امریکا هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیه ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظم اړیکو پیلامه بللې ده. کرنډي کرد د سفر او یو شمیر افغانانو سره د خپل لیدونو په اړه د ازادي رادیو د برېښنالیک په جواب کې لیکلي هلته یې زده کړه د لاسرسي په برخه کې محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واوري دي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ور نه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرنډي کرل افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دله قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلې چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرنډي کر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. اونۍ وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر له پیل سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړې. تر خوا یې ویسټ وړمه ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمیر افغانانو سره د امریکا د لوړپوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
میده د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکار کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوهې د مذاکراتو په څیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځینې پرمختګونه یې لرلې دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړپوړو چارواکو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینې بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرن د کاروایی که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بیوزلۍ او فقر برلاسی نشي. میرمن دکر په ترکیه کې له افغانانو سره په کتنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه هم له یو شمیر فعالانو سره خبرې کړې دي. قدرمن اوریدونکو د شیبه په کابل کې لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل یو شمیر معترضانو د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اعتراض کې لاریون وکړ او د دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړې او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د دې اعتراضونو یوه ګډونواله ښایسته صفی د شباب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل را سره ده. میرمن صفی خبرونې ته ښه راغلاست. نن تاسو څه غوښتل او له څه ډول یوه حالت سره مخامخ شوئ؟
سلامونه تاسو ته او دې کې دا ډېر زما نه 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 نو ورځ مونږ نه بچی ده هلخته مکتب مکوین دی مکوین په مخکې مونږ اولاد شه د نن اوسو د نن اولاد څخه مونږ پرې نه خوته ځکه وېتم طالبانو یې چې څوک پرې نه دی د نن او مونږ تقریبا 15 سفر مونږ یا په هر پوسټ کې مونږ یو نفر ول درول ځکه امنیتونه چې او کړل چې طالبانو چې مونږ خبره کې مونږ خپل هغه خبرونه ختم کوو مګر مونږ بیا د مکتب مخ کې وخت مو اخیست نور او څو مرکې مو ورې کړ چې ګور مو اخیست او مونږ شو اده نه نه ورځ مو د خیر نور باندې مو څه ته مونږه متفاوض مونږ چې کوم ورک خپل لاس کې نیولې نه وو یوازې مونږ شهر دا و چې مونږه لواز غواړو پرته لوي مونږ غواړو درس وایو زموږ شعار دا و چې مونږ سره هیڅ یو ورک شېم نه وو او زموږ غختره یوازې مونږ نه وو فعال مدني انجنونو دا زنه بلکې د خپل انجنونو مو د خپل ځکهونکې محترم وو د ځکهونکو کورنۍ فامیل کورنۍ مور او وی محترم او کدې تراس کې او د ټول غختن هم دا و چې باید از مکتبونه خلاص کړي بس یو نیم کال سو او ډیر سو زموږ نسل به شي به سو دا پاتې سو
مرمن صفه
دا یو
د مېرمن صفې د خوتاسې خپل غوښتنې وړاندې کړې د اعتراض پترڅ کې د طالبانو له خوا داسې راپورونه هم وو چې ستاسو د نننی اعتراض مخاوني ول شو د خبره سم ده
وو کله چې مونږ خپل نور امکارانو په یو څو ځایونه کې مور د یو درول چې امنیتونه سي بیا یو خزه ما ته وره پور ورې کړ چې دلته انجنیر راغلی او متعرفین راغلی خو چې اعتراض وکړي په دې خاطر مونږ بیا په لار کې زر در خپل ځان مو هغه کړ پار یو هغه مکویان درې مکویان کې په هر بلاکوت مونږ خپل ځان راغلی کړ په ټاکر چې وانه رانیسې مونږ وانه خلی او زموږ اعتراض په نو خو تر اخره پورې بیا دا دوی خو غوښته کړی وو وخت ته دا تل کوم موږ متعرضین نجرو ک خدای څو کوتي موږ ونې څه شو دی نه پریدو باندې کول دي خاطر موږ دا د دې ویره چې موږ خدای نه ثوانه خو یو دا خو تاسو پیګ افغانیا نه نه دي ذات او فټ له خاطر موږ کولې نه سوچ خپل ځان نه راځي طالبان څه کوي موږ او دا زموږ اعتراض اخری اعتراض نه دي موږ هر ځل اعتراض کړی دا بیا اعتراض کوو د مکتب له خاطر د نور حقونو د خزو حقونو د خپل غږ واسي
مننه او روسي پښتنه دا چې مېرمن صفې په داسې حال کې چې تروسه پورې تقریبا یو نیم کال کېږي په کوردننه او په نړیواله کچه له طالبانو نه پرله پسې غوښتنې کېږي تاسو په کومه تمه خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تروسه پورې خو دا غوښتنې نه دي منل شوی یعنی تاسو تمه شته چې دا به ومنل شي
ان شاء الله مونږه هیله لرو چې دا باید اس وومن اس تي او طالبان هم باید قبول کړي ځکه پرته له ذکر او د جنو او کذا په جامعه کې ته مو نه خريز ما په نظر یو هیواد چې کړه پر مخ کولې نسبي او تر څو چې مونږ غاټه څوک تر نه ویني چې مونږ غوانه وي دا ریواجی ودنه سازمان مولا لا او دا مونږ خپل اعتراض کوي اعتراض خپل اعتراض او لامي او مونږ دا ومر کو او هر ځل چې مونږ لاس او وځي او مونږ افکاران ژوندۍ یو تر څو مونږ هم دا کار کوو چې تر څو مونږ حق راغلي
ډیر زیاته مننه د خزو د حقونو فعال خایسته صفای و چې په کابل کې د یو شمیر مرمنو د یو شمیر مرمنو د نننی اعتراض په اړه جزئیات راکول د مرمنو نن سهار په کابل کې د یو هونځي مخته غونډه وکړه او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جون لپاره د تعلیم اجازه ورکړي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
ورځو نور موضوعات د پښتني انزورګری او نقاش الماس خانم پلاس جوړ شوی خامکی انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله هغه ته دا جایزه پرون مخام د برتانیا د پارلمان په ودانۍ کې په یو جوړ شوی غونډه کې ورکړل شو الماس خانم ازادۍ رادیو ته ویل د خپل هڅو پایله ولیده او ویاړي چې هنري اوس نړیوال شو په دې اړه جزئیات امید ظهیر مال راکوي
چې کله ماته پته ولګیده چې زمانوم په ګرد نړۍ کې او زمو هنر په ډومبدي نمبر باندې راغله دا
د الماس خانم غږ دی. د خیبر پختونخوا هغه انزورګر او نقاشه چې تازه یې په ګوتو په خامک جوړ شوی انزور په برېټانیا کې جایزه ګټلې. هغې ته دا جایزه د بل ویدر په نوم غیر دولتي ادارې ورکړي. په دې سیالۍ کې چې مذهبي ازادي نومېده، د الماس خانم تر څنګ د نړۍ بېلابېلو هنرپالو او انزورګرانو ګډون کړی و چې بالاخره د الماس خانم په لاس جوړ شوي انزور دا جایزه وګټله. الماس خانم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه کې یو پښتنه جینۍ چې په سر یې د ټولو مذهبونو نښې دي، د هغې د لاندې ناست ده او چې په خوله هېڅ نشي ویلی خو میوزیک په ژبه باندې د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپل خیالاتو اظهار کوي.
د الماس خانم په خامک جوړ شوی انزور کې یوې ښځې افغاني ګڼ جامې اغوستي، منګی یې په سر دی او شپېلۍ غږوي. نوموړې وایي ویاړي چې له پراخو ستونزو کالونو وروسته یې د خپل هنر پایله ولیده. هغې ازادي راډیو ته وویل، نجونې باید له زده کړو او تر خواهې د هنر پاللو راونه ګرځول شي او اجازه ورکړل شي چې خپل فکر وپالي. که څه هم د بلویدر ادارې لخوا د برېټانیا د پارلمان په ودانۍ کې جوړو شویو مراسمو کې الماس خانم ګډون نه درلود، خو جایزه یې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزي ته ورکړل شوه. الماس خانم له خیبر پښتونخوا دې مراسمو ته چې پکې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړي هم راټول شوي وو وینا وکړه. وی ویل، د دې انزور موخه یې دا ده چې ټول انسانان باید د یو بل د مذهب او فرهنګ درناوی وکړي. الماس خانم وایي، د دې انزور ځانګړنه دا ده چې په خامک پرې رنګارنګ او ډیر زیات تارونه کارول شوي او ټول کاری په ګوتو شوی. د الماس خانم ورور کامران خان چې خپله هم هنرپال او هنرمند دی وایي، که څه هم کلونه د خپلې خور د ملاتړ له امله په ټولنه کې ورټل شو، خو نن د تل په څیر په خپله خور ویاړي.
زه نن ډیر لوی ویاړ محسوسوم، زه ډیر افتخار محسوسوم چې زما هغه خورجانه د هغې هغه ځانګړی هنر کوم چې هغې لرلو د هغې سره چې زمونږ کم امیدونه کم خوبونه تړلي وو هغه نن رښتیا شو. زما خور په نړیوال سټیج باندې د برتانیې د پارلیمان لخوا هغې ته جایزه میلاو شوله. دغه زمونږ د ټولې کورنۍ دپاره او په خصوصي توګه او په عمومي توګه د لر او بر افغان وطن دپاره دا د فخر خبره ده.
کامران خان په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو بندېدو ته په اشاره وایي، دا جایزه به افغان نجونې لا او هڅوي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې رامنځته شوي خنډونه له خپلې مخې لرې کړي. الماس خانم په غلبیل د خامک په شکل انزورګری هم کوي. هغې په غلبیل په جوړ شوي خامکي انزورونو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او فرهنګي شخصیتونو انزورونه هم کښلي دي چې له دوی میرویس هوتک، احمد شاه دورانی، شاه امان الله او ملنګ جان د یادونې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالبه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سرای او په وینو لړلای دی. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي، د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستيفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل، د مظاهره چانو د ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه، ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستيفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو به همز احمد تکل هرکلای کوم. د هرات یو اوسیدونکي چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي د نارینه او پڅیر لونګې تړي او د نارینه او کالی اغوندي. د میرمن چې غونچګل نومیږي وای د ټولنې د تبعیزي چلند لويره دغه کالی اغوندي او کله چې د کار لپاره بهر وځي نو هیڅوک نه پیژني چې ښځه ده که نارینه. د میرمن هیله منه ده چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
غونچه ګل په هرات کې هغه شت بلورین کې د چې تور لونګي پر سروي او د نارینه و کالی غوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لويري خپل خزینه هویت د خپل خوند کالی و په غوستلو پټوي. هغه وایي خپل پیریدونکو ته د شاتور سوال لپاره هرات خار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالیو سره زم او رازم اسوک مانه پیژني چې زه نریم که خزه دا سيزه ډیره په راحتۍ سره کولای شم کار وکړم. هله لرم چې خزي وتوانی دی خپل شخصي وسایت سره کارونو ته ولاړ شي.
شپږ دیرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات خار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکې په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلې د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت لبیا راتک سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدې سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لري شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنی نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کیښني او اولادونه دې وساتي.
غونچګل د وو ماشومانو مور ده. له بیکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچګل خاوند د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګل وایي که څه هم د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نشي.
د هرات د اوسیدونکې شپږ دیرش کلنې غونچګلې کیسه مو اورېده چې په هرات ښار کې د مچیو فارم لري او دا د ښځو پر وړاندې د تبعیزي چلند د مخنیوي لپاره پیرودونکو ته د شاتو د رسولو پر مهال د نارینه و جامع اغوندي او پر موټر سایکل ګرځي. غنچا ګل د خپلې سیمې د کوچنیانو تر منځ د مچیو په مور مشهوره ده او هیله منه ده چې یو ورځ به د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. د غنچا ګلې د کیسې ویډیوي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته ورشي. د غنچا ګلې پر ویډیو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه او همداراز پر نورو مسایلو په زړه پورې ویډیوګانې کتلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه وروستي راپور ته ورځو. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ځینو لوبو لغوه کېدو په افغانستان کې د کرکټ مینوال سخت خوشینه کړې دي. د نیوزیلند او آیرلند پر وړاندې د افغانستان لوبې د باران له کبله لغوه شوې، چې له دې سره په روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د مخکې تک چانس ډېر راکم شوی. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی هم وایي چې د لوبو په لغوه کېدو خپه دی، خو لا هم دوه وروستیو سیالیو ته هیله من دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کرکټ ګڼ افغان مینوال د استرالیا په باراني موسم کې د نړیوال جام په ترسراوي نیوکه لري او وایي هیله یې چې دا لوبي بل ځای پلان شوی وای. د پکتیکا یو اوسیدونکي عبدالباري نعیمی ازادي رډیو ته وویل،
کاشکې دا د استرالیا په ځای بل ځای پلان شوی وای چې د افغانستان لوبي له شالو لوبډلو سره ترسره شوی وای. موږ د هی لوبي د کولو په تمه و او همدارنګ زموږ هیله دا وی چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبي وګټي. کاشکې دا لوبي نه وای خرابې شوی.
په نړیوال جام کې چې د استرالیا په کوربتوب روان دي، د افغانستان دوه لوبي د باران په سبب لغوه شوې. لومړی د اکتوبر په 16 له نیوزیلند او بل د اکتوبر په 18 له آیرلند سره. دا دواړه لوبي د میلبورن په کرکټ نړیوال سټډیوم ام سی جی کې چې خورا مشهور هم دی پلان شوی وي. باران او خرابې هوا د لوبي مخاوني ولا خو ټیمونو ته یو یو نمره ورکړل شو. گوهر ساپای د کونړ اوسیدونکو د آزادی رډو سره په خبرو کې لای سی سی وغوښتل چې د لوبو موسمونه باید جدي ونیسي او د مینوالو هیلې ماتې نه کړي.
زمونږ د سی سی نه په کلک ټکو غوښتنه ده د ټول افغانانو، حتی زه باورم د ټول دنیا د کرکټ مینوالو چې ورلد کپ یا نړیوال جامونه د تسې موسم ته برابر کړي، چې هلته موسمونه پاکي او خلک په یو ښایسته موسم کې هم ته لوبغاړي خواندوالي هم د نندارچیان په غزي کې په لوبغالي کې او هم په نړۍ په ساده باندې دغه جدا نړیوال جام بارانونو ګډ وډ کړ او بیخي موږ مایوسه کړو، باید آینده کې تکرار نشي.
د روزګان اوسیدونکو احسان الله خان او د خوست اوسیدونکو اکبر علي وایي ټول کال افغانان کرکټ ته په تمه او خو خوشحالي باران لزان سره یوړي.
دغه لوبي چې د باران لامل د کرکټ د لغو وسولې د دوهم لوبي د مش ډیر سخت خوشنی، ځکه یوازنی هم دغه لوبي د افغانانو پر شونډو مسکا خبرې. هله د چې د افغانستان راتلونکو لوبي چې در سره کیږي هغه لوبي در سره سي د افغانانو د بریا په هله یو
پوک پر یو کال انتظار کړي وو. ټول مینوال په دې تمو چې افغان اتلان به یو ځل بیا په نړیوال جام کې ښکار شي او افغانان به یو څه د خوښۍ شیبه ولري، خو بدبختانه دغه د خوښۍ شیبه باران لزان سره یوړل.
دا چې استرالیا ولې په دې باراني موسم کې نړیوال جام تر سره کړ او د کال خه موسمونه ورته برابر نه کړل، د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس او کرکټ پو شفیق ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
اکتوبر د هغه د سیزن سٹارټ ته لګنه ورسته د دوی دسمبر او نوومبر کې د نړۍ د سترو ټیمونو سره ټیسټ میچونه وي او همدارنګه بیگ بیش سٹارټ کیږي او شیفیلډ شیلډ سٹارټ کیږي. نو هغه سمر سیزن خپل دوی له هیڅ نو سیاله سره تناقض نه ورکړي.
افغان لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره د اکتوبر له لومړۍ ورځې په استرالیا کې ده. سره له دې چې افغان لوبډله سره د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په څیر د نړۍ په کچه پیژندل شوی لوبغاړي شته، خو د ډیرو لوبو موقع په لاس ورنغله. د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان په یو پیغام کې ویلي، راتلونکو لوبو ته په تمه ده.
بدبختانه میچونه ونه شولو، نو ان شاء الله په دې کې به خیری. انسان په خپل خیر او په شر نه پوهیږي، خو دې کې به زموږ لپاره، وطن لپاره، لوبغاړو لپاره، کرکټ لپاره خیر. نو ان شاء الله په دې هیله چې را روانې دوه لوبې وګټو او موږ ګټو، نو ان شاء الله سیمه فایل ته لاره پیدا کړو.
د ملي ټیم کپتان محمد نبی هم له آیرلند سره د لوبي په لغوه کېدو خواشینی وښوده، خو ویې ویل سریلانکا او استرالیا سره د لوبو په تمه ده. د سریلانکا په وړاندې به افغان لوبډله د نومبر په اوله په برسبین کې لوبه وکړي. د برزبن د هوا پیژندنې د وړاندوینې له مخې هلته په دې ورځ د اورښت اټکل شوی. وروستۍ لوبه د نومبر په څلورمه له کوربه استرالیا سره ده چې هغه په اډیلیډ ښار کې ترسره